ده آزادۍ رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د آزادۍ رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د 1491 هجري لمریز کال لسن بولې د میاشتې 14 ده چې د 2012 میلادي کال سپتمبر له شپږ مې سره برابر ده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل، اسلام آباد او واشنگتن استازو په اسلام آباد کې په یوې غونډه کې طالبانو ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې پر لارو چارو غور وکړ. آیا طالبان ته د سولې په خبرو کې د ګډون زمينه برابر شي د ځل بدوی د غوړندې زومني؟ پر دې مسلې مو د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو نظر هم اخیستی دی. د غراس پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. جرمنی غواړي د افغانستان مسله روانه ملالي میاشت ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. طالبان مشرانو ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې لپاره لار هوارېږي. ایران موافقه وکړه چې د دې هیواد په یوه سمندري بندر کې افغانستان ته سوداګري تسهیلات برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق وغوښتل چې د دې ډاډ ورکړي چې هغه ایراني الوتکې چې د دې هیواد له فضا تېرېږي بارونه یې پلټل کېږي. طالبان بلیو ټکنیک سونه او په صورت او تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو تفصیل ته. جرمنی غواړي چې د افغانستان مسله روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر پرون ویل سپتمبر په شلمه به په امنیت شورا کې یو ځانګړی بحث د افغانستان په اړه جوړ شي. پیټر ویټنګ ویل په دې غونډه کې به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې خبرې وشي او افغان حکومت ته به د بشپړ واک د سپارلو موضوع وڅېړل شي. جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی دی. د طالبانو مشرانو ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې لپاره لاره هواریږي. د کابل، اسلام آباد او واشنگتن لوري د روغې جوړې د خبرو د خبرو ډلې پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ویزې برابر شي، لارې دې ورکړل شي او امنیت خوندي شي. د کابل، اسلام آباد او واشنگتن لوري د روغې جوړې ډله په اپریل کې جوړه شوې وه. له طالبانو سره تیر کال د امریکا استازو تماسونه ټینګ کړل، خو هغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ایران موافقه وکړه چې دغه هیواد په یو سمندر په سمندري بندر کې افغانستان ته د سوداګرۍ تسهیلات برابر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ایران د بهرنیو چارو له وزیر علي اکبر صالحي سره پرون په کابل کې د چابهار بندر په اړه موافقه لاسلیک کړه. زلمی رسول اتر موافقه لیک وروسته په کابل کې خبرلاند ته وویل له دې سره به سیمه ییز همکاري پراخه شي او په سیمه کې به پر نورو سمندري بندرونو د افغانستان اتکا کم شي. د افغانستان د سوداګرو اکثره مالونه د پاکستان د کراچۍ له لارې انتقالېږي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې امریکا افغانستان وغوښتل چې د ایران له هغو څلېرشتو شرکتونو او بانکونو سره د تجارتي اړیکې قطع کړي چې نړیوالو بندیز پرې لګولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق وغوښتل چې د دې ډاډ ورکړي چې هغه ایراني الوتکې چې د دې هیواد له فضا تېرېږي بارونه یې پلټل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال پاتریک وینترل دغه غوښتنه پرون د هغو اندېښنو وروسته وکړه چې ویل کېږي تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته وسلې لېږدوي. وینترل وویل ټول دغه تخریبي مرسته که هغه مواد یا مستقیمه روزنه یا د ځپنې له دوام سره مرسته باید ودرول شي. ټاکل شوی ده د امریکا پخوانی جمهور رئیس بیل کلینتن د ډیموکراتانو کانګریس ته په وینا کې باراک اوباما رسمند جمهوری ریاست لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړي. اوباما به د نومبر په شپږمه د جمهوری غوښتونکو له کاندید مترامني سره چې مخکې د جمهوری غوښتونکو لخوا رسمند کاندید شوی سیالي کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. له غزیر رسیدلی راپورټونه څرګندوي چې لکتر لګه درې تنه د اسرائیل هوایی برید وژلې دي. فلسطیني چارواکي او عیني شهیدان وایي د غزې په مرکز کې د مغازي سیمه پرون ناوخته وویشتل شوه. اسرائیل پوځیان وایي دا کسان وسلهوالو چې له سرحد سره یې نږدې پر اسرائیل توغندي ویشتل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان د کومې ډلې وو. د قرغزستان پارلمان زانتورو ساتي بالدف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د پارلمان له 160 غړو 111 پرون د ساتي بالدف په ګټه رایه ورکړه. ساتي بالدف د تیر کال دسمبر په دی خو د ولسمشر د دفتر مسؤولو. نوی صدر اعظم ویل د لومړیتوب بداوي چې ژمی په قرغزستان کې په خیر تیر شي. په قرغزستان کې په ژمي کې انرژي لږه وي. ساتي بالدف د عمربیک بابانوف پر ځای صدر اعظم شو. بابانوف تیره میاشت وروسته تر دې له واکه لرې شو چې له ائتلافي حکومت څخه له څلورو ګوندونو دوه ګوندونه ووتل. د روسیې د ګازپروم په نوم دولتي شرکت د احتکار د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې د تحقیقاتو په اړه وویل، د دوی شرکت د سوداګرۍ په وخت ټولو نړیوالو او کورنیو قوانینو ته په دقت پاملرنه کړې او مراعات کړې دي. ګازپروم د اروپایي ټولنې له قانون څخه کومې سرغړونې ته اشاره ونه کړه او وویل چې د دوی شرکت د اروپایي ټولنې په بازارونو کې هغه معیارونه خوندي کړي چې د طبیعي ګاز نور شرکتونه یې خوندي کوي. ګازپروم څرګنده کړه چې دا شرکت د اروپایي ټولنې د قضایي صلاحیت له حدود بهر د استراتیژیک سازمان په توګه د روسیې د حکومت له لوري اداره کیږي. د اروپایي ټولنې کمیسیون د سیشن بي پورز اعلان وکړ چې په دې برخه کې تحقیق کوي چې ګازپروم د ګازو په لیږدولو کې ځنډ کړی، نورو سیالو شرکتونو ته ستونزې پیدا کړي، په مرکزي او ختیځ اروپا کې خپلو سوداګرو ته بیمې سمې ټاکلې او هغه قوانین امارات کړي دي که نه دي چې د احتکار د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. او د امریکا په جنوبي او مرکزي هیوادو کې د چي د سونامي کوم خبرداري ورکړل شوی او لغوه شو. دا خبرداري پرون روسه تر دې ورکړل شو چې متحدو ایالاتونو د جیولوژي مرکز ویل له کوستاریکا سره د پاسیفیک سمندر غاړې 0.9 درجې زلزلې لړزه ولیدي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د کابل اسلام آباد او واشنگتن استازو په اسلام آباد کې په یوې غونډه کې طالبانو ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې پر لارو چارو غور وکړ. تیر کال په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکا خبرې ناکام شوې. دا ځل به طالبان د روغې جوړې دا وړاندیز ومني. پر دې مسلې مو د یو افغان کارپوه نظر هم اخیستی دی.
طالبان اوس په هغه پخواني موقف کې نه دي. هغه پسونه چې د افغانستان د خلکو له منځه پورته شوي دي، دوی دې خطر ته متوجه دي.
د حقانی شبکې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس ضرب العجل په لنډ وخت کې پای ته رسیږي او یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې دا شبکه به په تروریستي لیست کې شامل شي. په کابل کې د برېټانیا پخوانی سفیر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښمن دی او وایي چې ډېر احتمال شته چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د باراک اوباما د رسمي کاندیدو په اړه د ډیموکراتانو د کانګرې له وروستي حاله مو خبره ورسره وسه. طالبان ته د سولې په خبرو کې د برخې اخیستنې لپاره لارې چارې لټول کیږي. په اسلام آباد کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته د خوندي چاپیریال برابر شي، د هغوی امنیت دې وساتل شي او د ویزې په څیر ستونزې دې هوارې شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
اسوسییټډ پریس اژانس د مسولو کسانو په وینا څرګندوي چې افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو دا مسله وڅېړله چې څرنګه د طالبانو مشرانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لارې هوارې کړي. د طالبانو ګڼ قومندانان د دوی د مشر مولا محمد عمر په ګډون داسې باور کوي چې په پاکستان کې ژوند کوي. د همدې لپاره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد همکاري د ډیرو په باور ضروری ده. پاکستان د طالبانو رژیم هم پر رسمیت پیژندلې وو او له هغه سره یې ښه اړیکې وو. د امریکا او افغانستان حکومتونو پاکستان هڅولې ده چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د غدري سره هیوادونه په دې باور دي چې روغه جوړه به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد له کورنۍ جګړې وژغوري. خو د سولې هڅې د کابل، اسلام آباد، واشنگتن او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه طالبانو ته د سولې د خوندي چاپیریال د برابرولو مسأله پرون په اسلام آباد کې د درې اړخیزې ډلې له لوري وڅېړل شوه. دغه ډله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په اپریل کې جوړه شوې وه. یو امریکایي چارواکي چې د دې غونډې په اړه خبریالانو ته د څرګندولو حق نه لاره د نوم له اخیستو پرته اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل کاري درې اړخیزه ډله پر دې غور کوي چې د طالبانو کومو مشرانو ته باید لاره ورکړل شي، د هغوی امنیت خوندي شي او د ویزې په څیر ستونزې هوارې شي. دغه امریکایي چارواکي د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې درې اړخیزه کاري غونډه مثبته وبلله. امریکا تیر کال له طالبانو سره غیر رسمي خبري د جرمني په مرسته په پټه په قطر کې پیل کړې. د اسوسییټډ اژانس په باور اکثر دا مني چې د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره پاکستان یو شمېر طالبانو ته لاره هواره کړه. خو له دې خبرو روان میلادي کال طالبان په شا شول او ویل چې امریکا پر هغې ژمنې ونه درېده چې د ګوانتنامو له زندانه افغان بندیان خوشي کړي. امریکا غوښتل چې د ګوانتنامو له زندانه یو شمیر بندیان د افغانستان دننه یو زندان ته ولېږدوي، خو طالبانو د خبرو تر پیلېدو مخکې پرته له څه شرطه د دغو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کاوه.
و امریکا د کابل اسلام آباد او واشنگتن استازو په اسلام آباد کې پرون پر دې غوړو کړ چې یو شمېر طالبانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لار هواره کړي. تیر کال په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکا خبرې ناکامه شوې. دا ځل به طالبان د روغې جوړې دا وړاندیز ومني. دا مسله د سیاسي چارو له څېړونکي عبدالکریم حقانیار سره احمد شیبر شریکه کړې ده او لومړی د سولې په خبرو کې د طالبانو د استازو د ګډون د امکاناتو پوښتنه ترې کړې ده.
طالبان اوس په هغه پخوانی موقف کې نه دي، هغه پسونه چې د افغانستان د خلکو لمنځه پورته شوي دي، دوی دې خطر ته متوجه دي. له بل اړخه پاکستان هم خپل مجبوریتونه لري او د امریکایي هیواد هم فکر کوم چې کوه کولی شي په یو ډول طالبان دې ته راځي چې د افغانستان په حکومت کې ونډه واخلي او په افغانستان کې سوله رامنځته شي، نو به د ټولو لوریو په ګټه وي.
حقانیار صاحب، یو ولایت مودا یاد کوسي ولسی پاتونونه د دې باید سوي د سي طالبان شاید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. فکر نه کوي د طالبانو په خبرو کې د ګډون یو شرط دا او چې افغانستان بهرني ځواکونه باید ووسی، امه که تیار ووسی نو ولې باید په خبرو کې برخه واخلي؟
د افغانستان خلک اوس په دې پوهېدلې دي چې هغه قوتونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان د اشغال لپاره نه دي راغلي، هغوی په خپله د خټو پزه غواړي تر څو افغانستان پښې سپکې کړي. نو طالبان هم مجبوریتونه لري او مجبوریتونه یې دا دي چې له یوې خوا د افغانستان خلک نور دا ورسره نه مني په هغه شکل چې مخکې دوی ادعا کوله. له بل اړخه ځینې خلک ولسونه په تکلیف شوي دي او طالبانو نور دا غوښتنې نه مني چې مکتب د نوي، مدرسه د نوي او روغتون د نوي، سړک د نوي، برېښنا د نوي. د مثال په ډول باندې د افغانستان خلک غواړي نورمال ژوند ولري چې د مثال په ډول مریض روغتون ته ورسیږي او اولادونه یې مکتب ته ولاړ شي. زه فکر کوم چې طالبان هم دغه خطر احساسوي او دغه فشار لاندې دي. دغه فشار ممکن دی باعث شي چې دوی دې ته حاضر شي له امریکا سره د خبرو مېز ته کښېني.
په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې دا شرط ایښودل شوی دی چې د طالبانو له ځینو مشرانو سره به د سولې خبرې پر مخ بیول کیږي. که چېرته امریکا، افغانستان او پاکستان د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې وکړي او ځینې نورې اړخته کې، بیا فکر نه کوي چې طالبان به بیرته په شاسر په دې خبرو کې به برخه وانخلي؟
زه فکر کوم چې چېرته امریکا د طالبانو هغه کسان چې مهم دي، هغه چې په طالبانو کې نفوذ لري، د هغوی سره خبرې وکړي، دوی به یوې نتیجې ته ورسیږي. ولکه برعکس له افرادګرو سره خبرو ته کښېني، بېله شکه چې هغوی ممکن د امریکې غوښتنو ته حاضر نه شي. ولې زه په دې باور یم چې اوس په طالبانو کې ډېر داسې کسان شته، په تېره بیا ځوان طالبان چې دا درکولی شي چې نور افغانستان له نړۍ نه نشي ګوښه کېدلی. او افغانستان که نړۍ یو کلی فکر وکړو، افغانستان د دې کلي یو کور ده. نو که په افغانستان کې سوله غواړو، په نړۍ کې هم سوله غواړو، په نړۍ کې سوله غواړو، په افغانستان کې هم باید سوله ومنو. او په دې پوهېږي چې د خپلو اهدافو ته یوازینۍ لاره جګړه نه ده، د خپلو اهدافو ته له بلې د سولې له لارې هم د انتخاباتو له لارې هم کولی شي ورسیږي.
تاسو حقانیار صاحب د مرکې په پیل کې وویل چې پاکستان هم خپل مجبوریتونه لري. آیا پاکستان په دې ډول غواړي چې امریکا ته امتیاز ورکړي او له امریکا سره رابط بهتر کړي، که نه پاکستان نور مجبوریتونه لري چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي؟
د پاکستان او امریکای مناسبات بل هر وخت په نسبت باندې خړ پړ دي. او د پاکستان به د امریکای د اقتصادي کومکونو نه خپل نفس یې اسانه سي استلای. لبل اخر پاکستان هغه ورته دی په افغانستان کې ورته پکا وهله، بل اخر هغه ورته دی کورته ورغی. او دوی کغواړي په خپل کور کې ور ملکی، نو خبر دا وی چې دوی لپاره دی فکر کوي خبر دا وی چې په افغانستان کې د جګړې په ور باندې اوبوتو شي.
د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي، خو دغه سفر تر اوسه څو ځلې ځنډیدلی دی. دا چې د دې سفر د ځنډیدو علت افغانستان دی او په پاکستان کې ځینې مسایل شته چې دغه سفر یې ځنډنی کړی، په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزي ازادي راډیو ته وویل
قرارو چې د روزې په میاشت کې د سولې د عالي شورا مشر ښاغلی صلاح الدین رباني د یو هیات په مشرۍ پاکستان ته تشریف راوړي، اما دا سفر په تعویق ولوید. د دې واقعا دوه وجوهات وو. یو یې اماز چې مطبوعاتو کې ذکر شوی و، د کونړ کې د سرحدي تخطیو د توپونو او د هوانونو د راتګ سره یې یو څاړیکه درلوده، ځکه هر افغان په هغې باندې خفه دی په توپونه چې لګېږي زموږ په خاوره کې، او هر افغان دا هیله لري چې زر تر زره دا بند شي. اما بل عمده علت د دوی د سفر د ماتری دو دا و چې منګ هیله لرو چې د دوی سفر د سی وخت کې وشي چې یو پیشبینی شوی لاسته راوړنه ولري.
له خغلی داودی سره د سولې خبرو کې د پاکستان د رول په اړه بشپړ مرکز موږ په بل خبرونه کې اوریدلی شي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته. جرمنی غواړي د افغانستان مسله روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. د طالبانو مشرانو ته د سولې په خبرو کې د برخه اخیستنې لپاره لار هوارېږي. د کابل، اسلام آباد او واشنګټن لوري د روغې جوړې د خبرو ډلې پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره زمینه برابره شي. ایران موافقه وکړه چې د دې هیواد د چابهار له بندر څخه افغانستان ته سوداګرۍ تسهیلات برابروي. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق وغوښتل چې د دې ډاډ ورکړي چې هغه ایراني الوتکې چې د دې هیواد له فضا تیریږي بارونه پلټل کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس بیل کلینټن د ډیموکراتانو کانګرې ته په وینا کې باراک اوباما رسما د جمهوري ریاست لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړي. له غزې رارسېدلي راپورټونه څرګندوي چې لږ تر لږه درې تنه د اسرائیل هوایي برید وژلي. فلسطیني چارواکي او عین شاهدان وایي د غزې په مرکز کې د مغازي سیمه پرون ناوخت وغوښتل شوه. د قرغزستان پارلمان زانتورو سانتیبال دف د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د روسي د غاز پروم په نوم دولتي شرکت د احتکار د مخنیوي لپاره د اروپای ټولنې د تحقیقاتو په اړه وویل دوی شرکت د سوداګرۍ په وخت ټول نړیوالو او کورنیو قوانینو ته په دقت پاملرنه کړې او مراعات کړې دي. د امریکا په جنوبي او مرکزي هیوادو کې چې د سونامي کوم خبرداري ورکړل شوی و لغوه شو. ایا د امریکا بهرنیو چارو وزارت به د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي؟ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جناقه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې چې په هغو کې بیا هم د حقانی شبکې په اړه ویل شوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د حقانی شبکه ولې د امریکا په تروریستي لیست کې نه شاملېږي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. حقانی شبکې یوازې پر روان کال کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو په سفارت باندې دوه ځلې حمله تنظیم کړې وي او د هند په سفارت باندې حملو کې هم لاس درلود. دې شبکې د جمهور رئیس کرزی د وژنې پلان جوړ کړی وو او له القاعده شبکې سره نږدې تړاو لري. ورسپړنه لیکي حقانی شبکې د تیر شنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د امریکایي ځواکونو یوې اډې ته نږدې په بازار کې وچاوه او زیات شمېر کسان یې ووژل. ورسپانه زیاتوي د حقانی شبکې له دې ټولو تروریستي اعمالو سره سره د جمهور رئیس اوباما اداره لا هم په تروریستي لیست کې د هغې د شاملولو له پریکړې سره ستونزه لري. د ورسپانه په باور په تروریستي لیست کې د ډلو شاملول د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یو اوږده پروسه ده او ممکن زیات وخت ورباندې تیر شي. خو داسې بریښي چې د دې کار لپاره حقانی شبکې ټول شرایط پوره کړي او دا ډله ممکن د امریکا په تور لیست کې د شاملو ټولو ډلو په پرتله ډېر خطرناک وي. ورسپانه لیکي په دې اړه ممکن کوچني او بې اهمیته دلایل زیات وي، خو یو ستر دلیل هم شته او هغه دا چې د حقانی شبکه د پاکستان د لاس آله ده او نن سبا چې متحده ایالات غواړي له طالبانو سره د سولې تماسونه ټینګ کړي په تور لیست کې د حقانی شبکې په داخلولو سره به پاکستان او پخپل دا ډله چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ممکن د سولې په کار کې ستونزې رامنځته کړي. انګلستان چاپ ټایمز ورسپانه د افغانستان او پاکستان پولی ته نږدې قبایلي سیمو کې د طالبانو ملمانه د تیښتې په حال کې دي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې ده. ورسپانه لیکي بهرني افراطیان د پاکستان له قبایلي سیمو څخه وځي او له همدې عمله په سیمه کې د وسلو بیې په بې ساري ډول راټیټې شوې دي. ورسپانه لیکي د طالبانو یو شمېر بهرني ملمانه عربان دي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د حملو له وجې له سیمې څخه تښتي او یو شمېر نورې په عربي هیوادو کې د رامنځته شوو بدلونونو له امله خپلو وطنونو ته ستنېږي. ټایمز ورسپانه د سیمې د اوسیدونکو او پاکستانی چارواکو له خولې لیکي بهرنۍ وسلوالو خپلې کورنۍ پریښي او ممکن په موقتي ډول تللي وي. یو شمېر نوروی خپل شتمنۍ او کورونه پلورلي او په دایمي ډول تللي دي. ورسپانه لیکي که څه هم چې یو شمېر خلک د بهرنیو په دې کار خوښ دي خو وسلو ته لاسرسی اسانه کړی. په دې معنا چې د دې کسانو په وتلو سره په سیمه کې د وسلو بیې رالویدلي او یو ټوپک چې مخکې بیه نوي زره کلدارې وه دا مهال په څلوېښت زره کلدارې پیرل کیږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. د سهار 9 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د حقانی شبکې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس ضرب الاجل په لنډ وخت کې پای ته رسیږي او یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې دا شبکه به په تروریستي لیست کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې یو شمېر غړي مخکې لا په تروریستي لیست کې شامل کړي دي، خو آیا ټوله شبکه به په دې لیست کې داخله کړي؟ له احمد شیبر اورو.
د امریکا متحده ایالات د حقانی پر شبکې خپل فشار ته دوام ورکوي. یو امریکایي چارواکي وویل متحد ایالاتونو پر دغه شبکې چې ویل کېږي پاکستان ملاتړ کوي فشار زیات کړی دی. په تروریستي لیست کې د دې شبکې د شاملولو لپاره د کانګرس له لوري ټاکلی ضرب الاجل هم په څو ورځو کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال ویاند پیټریک وینټرل خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل له ډېر مودې راهیسې مو دا څرګنده کړې وه چې د امریکا تګلاره دا ده چې د حقانی پر شبکې فشار راوړو، او دا فشار چې اوس واضح شوی دی دوه اړخیزه دی. یو بندیزونه دی، بل پوځي فشار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي دي چې دا د کانګرس وړاندیز سیډي چې په تروریستي لیست کې د حقانی د شبکې د شاملولو لپاره یې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دی. د دې وړاندیز لپاره یک شنبه اخیری ورځ ده. د کانګرس یو شمېر غړیو پر هیلری کلینټن فشار راوستی دی چې حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامل کړي، خو بل لور ته د کانګرس ځینو غړیو ویلي دي چې دا ډول پریکړه به د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو چې هسي هم ډېر کلک نه دي ناوړه اغېز وکړي. د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی وایي پاکستان اوس په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره موافق دی.
زما باور دی چې د تروریستي لیست کې شامل شي دا یې به څنګه کیږي، کومه اقتصادي سیاسي ورته کاته کیږي، د نورو مملکتونو چې غواړي چې عملیات وکړي دا خو لاس په نور به هم خلاص شي، فشار به زیات شي. اما دا کار پاکستان د دې لپاره کوي چې بیرته د امریکایانو اعتماد لاسته راوړي او بیرته په افغانستان په سرویش کې نوکي پاکستان د هغو مملکتونو په سر کې شي رول یې وندوي.
امریکایي چارواکي په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو پیښو مسؤول حقانی شبکه ګڼي، لکه په جون میاشت کې چې په قرقې کې بریډ وشو، او بیا تیر کال په کابل کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره اونۍ د کوک ټاپوګانو د سفر پر مهال دا څرګنده نکړه چې د حقانی شبکه به په تروریستي لیست کې شامل وي. خدای وویل چې متحد ایالاتونو پر دې ډلې پرله پسې فشار راوستی دی. دی وویل دا د ایسف له متحدانو سره د امریکا د پوز هڅه ده چې د حقانی شبکه تر فشار لاندې وي. هیلری کلینټن دا هم وویل چې د حقانی شبکې د منابعو مخه نیسو، د هغوی وسلوال او جاسوسان په نقشه کوو، او پر پاکستان مو هم فشار راوستی دی چې په دې برخه کې خپلې هڅې وکړي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ازادي رادیو اوري د سهار 9 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوی د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن د دیموکراتانو کانګري ته په وینا کې باراک اوباما رسمند جمهوری ریاست لپاره د دې ګوند کاندید معرفي کړی. همدا شپه بل کلینټن کانګري ته وینا کوي. دا کانګري د امریکا په نورد کارولاین کې د شارلوت په ښار کې جوړه شوې ده. د کانګري د غونډې ته د امریکا غږ د آشنا رادیو تلویزیون خبریال ایوب خاورین هم ورغلی دی. خاورین صاحب همدا شپه سره د ټلیفون په لیکه دی. خاورین صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
لکه څنګه چې اوس وینو مونږ بل کلینټن وینا کوي، ایر تر اوسه رسمن باراک اوباما د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې د نومبر په شپږمه ترسره کیږي رسمن کاندید معرفي کړه.
بلکې دا خو یو دود ده د کنوانسیون ویناوي جمهور رئیس اوباما کاندید د دیموکراتانو دی، اما جمهور رئیس خانه جمهور رئیس بل کلینټن به چې ویناوي پیل کړه نو هغه یو اشاره وکړه چې موږ تاسو یو کاندید لرو، او بیا یې وویل چې د مشل اوباما میړه. نو همدغه کاندیدی دی، خو په هر صورت ویناوي لا ادامه لري. د جمهور رئیس اوباما باندې د خپل اعتماد هغه یوه توقع داسې کېدلی یا اندي پوښتنه ده چې جمهور رئیس خانه جمهور رئیس بل کلینټن به تر کومه حده د باراک اوباما ملاتړ وکړي، دغه الفاظ او انتخاب به څومره وي، په کوم شکل به خلک دې ته واعسي چې د باراک اوباما دویم دورې ته هم باید رای ورکړي. په ډېرو کلکو الفاظو او دومره کلک ملاتړ توقعات یو څه کم ول د دوی د سابقې په نظر کې نیولو سره. د دواړو ترمنځ د هیلري کلینټن او د باراک اوباما د سیالۍ په وخت کې څلور کاله مخکې خبره کومه، اما دوی دغه اوس ویناي ادامه لري، وایي چې موږ باید جمهور رئیس اوباما ته راتلونکي څلور کاله هم ورکړو په سپینه ماڼۍ کې، چې هغه خپل هدفونه چې د ډیموکرات ګوند اساسات دي هغه نور هم پلي کړي، او په جمهوري غوښتونکي ګوند باندې سختې نیوکې وکړي چې د هغوی پلانونه ښه به وي، په خپل صادق به وي، اما د امریکا د ټول نفوس لپاره همه شموله نه دي. د همکاري روحیه مثلا جمهوري غوښتونکي نه لري. د باراک اوباما یو صفت دا وکړ چې هغه د همکاري روحیه یې ډېره قوي ده، او هڅه کوي چې په ټولو مسایلو کې د ټولو سیاسیونو سره په مذاکرو او په افهام و تفهیم سره د امریکا دپاره هغه تر ټولو غوره لاره خوښه کړي.
خبرین صاحب، د بیل کلینټن دغه وینا کانګریته چې د کوي او باراک اوباما رسما د ډیموکراتانو کاندید معرفي کوي، څه فکر کوي چې دا به د باراک اوباما په انتخاباتي سیالیو کې څومره د امریکایانو ملاتړ جلب کړي؟
بیل کلینټن په ژوندیو جمهور رئیسانو کې تر ټولو ډیر محبوبیت لري. دیموکرات ګوند کې دی یو خاص موقف او محبوبیت دی لري. د دوره کې د امریکا هغه ستونزې، اقتصادي ستونزې چې اوس د امریکا ولسو سره مخامخ ده، یا اقلا نه او د لسو فیصدو په شاوخوا کې بیکاري کچه ده، د جمهور رئیس بیل کلینټن په وخت دا نه و. جمهور رئیس بیل کلینټن دی یو ډېر مستعده چې امریکایي پر مخ بیولې وه، او د امریکایي د ځینو سختو ورځو پیښو څخه راایستلې وه په دې پېژندل کېږي. جمهور رئیس اوزی په د 1980 نه په ډیموکرات ګوند کې، جالبه دا ده چې په هر څلورو کالو کې یو کنونشن یا یوه کنګره وي، خو دې اتو کنګرو کې د دوی وینا کړې ده. رای ورکوونکو باندې په خاصه توګه په سپین پوستو منځنۍ طبقې رئیس اوباما ډېر محبوبیت نسکي لري. هغوی هدف د جمهور رئیس بیل کلینټن هدف هغه طبقه خلک دي.
بلې، مننه. خاورین صاحب ډېر مننه. د پروګرام وخت مو کم دی، بیا به هم تاسو سره تماس ونیسو. د امریکا غږ د آشنا رادیو تلویزیون خبریال ایوب خاورینو چې د دیموکراتانو د کانګري د لوروستي حال خبرولو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
په کابل کې د بریتانیا په خواني سفیر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلیم پیټ د خپل هیواد پارلمان دفاعي کمیټې غړو ته په خبرو کې په ځینو هغو ټکو ټینګار وکړ چې کولای شي د افغانستان د وضع په ښه کولو کې مرسته وکړي. نور حال د حمید مومن په رپورټ کې.
په کابل کې د بریتانیا په خواني سفیر خبرداري ورکړه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته 50% امکان موجود دی چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ویلیم پیټی چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د غړو پوښتنې ځوابولې ویل چې موږ له افغانستان سره غختل شمنه لرو، خو پوښتنه دا ده چې افغانان هم په دومره جدیت سره ژمن دي او کنه. تایمز خبرونه په خپل رپورت کې د ویلیم پیټی په حواله لیکلي ده چې د بریتانیا او د هغې د نورو متحدینو لخوا د سلګونو میلیارډو پاوندو له لګولو سره سره په دغه هیواد کې حالات نازک دي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دا امکان چې افغان حکومت نسکور نشي په سلو کې 500 خود. د بریتانیا د ډیپلوماټ چې په کابل کې د ماموریت له بشپړې وروسته استعفا ورکړې ویلي ده چې په افغانستان کې د نشې توکو په خلاف مبارزه هم ناکامه شوې ده. د ټایمز خبرونه د رپورت لمخه ویلیم پیټی ویلی د شپ کابل کې د خپل ماموریت د پای په ورځو کې هڅه کوله چې د هیروینو سوداګري قانوني کړي. د وای کله چې افغانستان څخه تللو د هغه څه په اړه چې ترلاسه شوی وو او یا ترلاسه کېدل خوشبینه نه وو. ټایمز لیکي چې خغلی پیټی د نتیجې تر رسیدلې و چې په افغانستان کې د هیروینو د سوداګري له قانوني کېدو سره کولای شي چې هغه د جنایتکارانو له منګلو وباسي. ټایمز د خاغلی پیټي په حواله دا هم لیکي چې لودیز د عراق په جګړه په خاطر افغانستان ته خپل پاملرنه کم کړه چې له دې سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره مهم کلونه له لاسه ووتل. پیټي وویل چې لودیز هیوادونه افغانستان ته په کافي شمېر کې سرتیري وانستول او په 2009 میلادي کال کې امریکا اړ شو چې د خپلو سرتیرو شمېر زیات کړي.
په کابل کې د بریتانیا د پخواني سفیر د څرګندونو په اړه راپور هغه له افغانستانه د ناتو د ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد حالاتو په اړه